په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې مو تاسو ته بدغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی وي موردونکو. په خبرونه کې به واورئ باجوړ قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د دوه ونو جګړه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان فوج دعوه کړې ده چې په دغه جګړه کې اتیا وسلوال وژل شوي دي. نن په خیبر پختونخوا ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین کیږي او د ملګرو ملتونو د وطني ډله پاکستان ته را رسیدلې ده چې د بېدرکه خلکو په اړه د راپورونو جاج اخلي. دغه راپورونه به وړاندې کړو. لومبې ورځو مجید بابر ته چې خبرونه وو
پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ قبایلي سیمې په سالارزو کې د تیرو دوه اونو نه روانه جګړه کې د اتیا وسلوالو طالبانو په ګډون د سلونه زیات کسان وژل شوي دي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درېورتنې کمپاین پیل شو. د لادرکه کسانو د معاملې جاج اخیستو لپاره د ملګرو ملتونو یوه دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسېدلې ده. خبرونو تفصیل. یو پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ په سالاردو سیمه کې د افغان پولیسو راوړېدلي هغه وسلوال طالبان په شاتم بولی دي چې تر دوه اونو نه د پاکستانی امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت وو. د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر وایي چې په دغه جګړه کې د سلونه زیات کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کې اتیا وسلوال، اتلس عام وګړي او دولس لخکریان شامل دي او دیارلس سرتیری له درکدي. جهانگیر اعظم زیاته کړه چې د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ په خپلو کورونو کې يرغمل شوي وو او اوس کولی شي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د وسلوالو طالبانو ویاند احسان الله احسان په شاد تمبیدو پخلی کړي او وایي چې بیا به خپل جنگیالي را یوځای کړي او برید به کوي. هغه زیاته کړه چې دوی د ځان سره د سورلسو سرتیرو مړي هم وړي دي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درېورتنې کمپاین پیل شو. د صحت د نړیوالې ادارې د وینا تر مخه په ټولو قبایلي سیمو کې لس لکه ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکول د دوی هدف دی. د وسلوالو طالبانو لخوا د بندیز له کبله په شمالي جنوبي وزیرستان او ځینې نیمو قبایلي سیمو کې د څه د پاسه دوه نیم لکه ماشومان د دغه څاڅکو ورکولو نه محرومه پاتې شوي وو. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډي کوتل بازار چارباغ روډ باندې په یو سقاوه کې بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې ودانۍ ته زیان واوړېد او ورسره د نږدې دوکانونو شیشې هم ماتې شوې. خو چاته پکې څه مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. سورد وړاندې په لنډي کوتل کې د موبایل فون په مارکیټ او د خزینه جامو دوکانونو کې هم داسې ډول چاودنې شوې وې. خو د دغو چاودنو پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه واخیستې. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د ملګرو ملتونو یو دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسیدلې ده. کوم بچې د لادرکه خلکو د کورنو او حکومتي چارواکو سره ویني او د لادرکه خلکو د معاملې جاج باخلي. د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه په سلګونو کسان لادرکه شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان په ستر عدالت کې مقدمې هم روانې دي. د بشري حقوقو د ادارو او د رسنو د راپورونو لمخه د دغو لادرکه کسانو د لادرکه تورونه د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارو لګول کیږي او د پاکستان پوځ بیا دا تورونه ردوي. نن به په رسمي توګه د باګرام زندان ذمہواري له امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شي. د باګرام زندان چې د افغانستان د ګوانتانامو په نوم هم مشهور دی، په کې د تیرې یو لس کلنۍ د ترهګرۍ پر ضد جګړې بندیان ساتل کیږي. د افغانستان د زندانونو عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د دې زندان د ذمہوارو اخیستو تیاری نیول شوی دی.
تبن د ودانیو په برخه کې یو څه ستونزې لرو. نور په مجموع کې د بندیانو د ساتنې او محبسداری سیستم باندې زموږ کار کوونکي بلد دي. دا برخه چې امریکایان یې مسؤلیت راکوي له ټولو تاسیساتو سره یو ځای افغان لوري ته سپارل کیږي.
ولسمشر کرزی افغان حکومت ته د باګرام د زندان د ادارې سپارنه د افغانستان د ملي حاکمیت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته امیدوار میټ رومنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپلو اټومي فعالیتونو ونه شو ګرځولی. د په یوه مرکه کې چې د خالی په ورځ خپره شوه ژمنه وکړه چې که انتخابات یې وګټل نو په دې اړه به یوه جدا لار انتخاب کړي.
And perhaps the biggest failure is the as it relates to the greatest
دی وایي البته د ولسمشر اوباما تر ټولو لویه ناکامي هغه ګواښ دی چې امریکا او نړۍ ته مخامخ دی، یعنی په ایټمي وسلې سنبال ایران. ولسمشر موږ له ایټمي وسلې لرونکي ایرانه لري نه یو بیولي. په حقیقت کې ایران د وسلو ترلاسه کولو ته نږدې دی. د هغه وخت په پرتله چې ده د ولسمشر څوکۍ نیوله، دا هیواد د ایټمي وسلې لرلو ته زیات ونږدې شوی. زما په اند د هغه د بهرنیو چارو په تګلاره کې دا تر ټولو لویه ناکامي ده. داو میټ رومنی دا روښانه نه کړه چې د اسلامي جمهوري ایران په اړه به خپله تګلاره څنګه سختوي. الجزیره ټلویزیون ویلي انټرنیټي غلو په یوه اونۍ کې دویم ځل د دوی په انټرنیټي نظام حمله کړې ده. دا ټلویزیون چې له قطر څخه خبرونې کوي وایي چې انټرنیټي غلو د دوی د موبایل ټلیفون خبري سرویس هدف ګرځولې او د شام په اړه ناسم خبرونه خپروي. د مشق پلوي ډلې چې د شام برېښنایي پوز نومیږي پر ټویټر یې سمدستي د خالد ورځې د انټرنیټي حملې پړه پر غاړه اخیستې. په هغو ناکره موبایلي خبرونو کې چې استول شوي، یو دا هم دی چې د قطر وزیر اعظم قاتلانه حمله روغ وتلی دی. انټرنیټي غلو تیرونه د الجزیرې په ویب پاڼه یو شامي پلوي بیانیه هم خپره کړې وه. قطر د شام د رژیم سخت مخالف او د یاغیانو لوی ملاتړی دی. او رښتیا خبر ده چې په عراق کې د خالی پوره د یو عدالت تختیدلی برستیال ولسمشر طارق الهاشمی چې د وجون کوډلو مشري کوي ته د مرګ سزا ورولې ده. هغه ته په غیاب کې په دار د زړولو یا اعدام سزا ورول شوه. د هاشمی سکتر او زوم احمد کاهتان ته هم په دې دوسیه کې د مرګ سزا اورولې شوې ده. د مشال خبرونه پای.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نور ده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. نن د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي.
ټوټل ټارګټ د فاټر لپاره 10 لاکھ دی. باقی نارت او ساوت چیرې په هم کوشش کېدای شي چې د شمر حد پورې ممکن چې موږ ماشومان ته ځان ورسو.
وابه چې په پېښور کې د هندو او سکر ورولې سره اوسېدونکي خلک څنګه ژوند تیری.
زموږ ډیر عبادت گاہوں نے نیچے ہوئی بند پروت تھی. خیبر پختونخوا کی تھی اگر کلاو دی کی او کم کم دی کمیونٹی کا گردواری دی ہوئی سکھان لو ور کی او کم اندر دی ہوئی لو ور کی
پ ونی زخ پرونا ستونز سرکار کے بعد محسود پ ستونز درتا معلومات درکو. محسود
قبائل نا تعلق لرن کے کتا پر اگر جوڑے راداری یا پرمٹ ضرورت نامہ بجوڑے
د پاکستان افغانستان سیمه نړیوال نور راپور نه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اور دن کو راز زمنگاڑم بی راپور تا باجوڑ قبائلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو او پاکستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ د دوو ونو جګړه پای ته رسیدلې ده. پاکستان چارواکو ایسوسییټډ پریس خبری اجانس تویرې دي په دغه جګړه کې تر اوسه اتیا وسلوال وجل شوی دي. طالبانو د پاکستان د امنیتی ځواکونو نه سوارلس مړی چې دوی وجلیو په دغه جګړه کې د ځان سره وړي دي. تفصیل د مجید بابر نه په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان امنیتي چارواکو او د وسلوالو طالبانو ویان ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي دي چې د تیرو دوه اونیو نه د باجوړ قبایلي سیمې په سالارزو کې روانه جګړه پرون د اتوار په ورځ پای ته ورسېده او د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان پولې لخوا اوړېدلي وسلوال په شا تمبولي دي. حکومتي چارواکو اجانس ته په دغه دوه ونیزه جګړه کې د سلو نه زیاتو کسانو د وجل کېدو پخلی کړی دی. اجانس لیکي چې په باجوړ کې د غنخته دې طرف ته اشاره کوي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپلو خوندي ځالو نه څنګه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. په تیرو وختونو کې په دا ډول بریدونو کې تیزی راغلی دی او دا ړومبی ځل و چې وسلوالو د څه وخت لپاره یوه سیمه هم نیولې وه. اجانس زیاتوي چې پاکستان سو ځله په افغانستان او په دغه هیواد کې میشت د ناټو په ځواکونو غږ کړی دی چې دغه هیواد نه دی په پاکستان د وسلوالو لخوا د بریدونو مخه ونیسي. ناټو او افغانستان دا منی خو په جواب کې پاکستان نه غوښتنه کوي چې په افغانستان دننه د خپل خاورې نه د بریدونو مخه هم ونیسي. د باجوړ قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر اجانس ته پخلی کړی دی چې آخر کار د تیر خالی په ماښام یې د سالار زونا طالبان په شا وتنبول. دی وایي سکه هم دا ځل د وسلوالو مقاومت زیات و خو د سالار زو د لښکر په مرسته یې د دغې سیمې نه طالبان وویستل. جهانگیر اعظم وزیر اجانس ته د مرګ جوبلی په اړه ویلي دي چې اتیا وسلوال اتلس عام وګړي او دولس د سالار زو د لښکر کسان وجلی شوي او دیارلس سرتیری لادرک دي او وایي چې باوري دی چې دغه سرتیری به طالبانو سره وي. اجانس لیکي چې په سلګونو کورنۍ د دغې جګړې له امله په کورونو دننه پاتې کېدو باندې مجبور کړل شوې وې چې ورسره خوراکي مواد هم په ختمېدو وو. د ګومبټ کلي حکمت جان اجانس ته ویلي دي چې هغه ورځې ډېرې ویرونکې وې. د ټولې کورنۍ سره د فکر وړی وم چې یا به مو طالبان یا په جګړه کې هوایي ګولهباري او یا به د لږې نه ټوله کورنۍ مړه شو. حکمت جان وایي د کلي ټولې لارې کوڅې د مړو نه ډکې دي خو نه مې پیژندل چې دغه مړي څوک وو. اجانس لیکي چې د دې جګړې له امله په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وې. جهانگیر اعظم وزیر اجانس ته ویلي دي چې په سالارزو سیمه کې د خو شاکلو تلاشي روانه ده او ګورو چېرته وسلوالو بم یا ماین نوي خښ کړی او چې سیمه پورا چاند شي نو بیا به بې کوره شو خلکو ته ووایو چې کورونو ته استانه شي. د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان اجانس ته د سالارزو نه په شا د تنبیدو پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د څوارلسو امنیتي سرتیرو مړي د ځان سره وړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
نن د پاکستان د نور سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین کیږي. د صحت د محکمې د چارواکو د وینا تر مخه په دې کمپاین کې به لسو لکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد قطرې ورکول کیږي. نور حال په دغه راپور کې وره.
د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنۍ پولیو مهم د نن لسمې نیټې نه تر دولسمې نیټې پورې د پاکستان په بیلابیلو اغه سیمو چرته چې پولیو متاثره شوي ماشومان په زیات شمیر کې دي روان شوې دي. د پولیو یا ګوزړ ناروغي فاټا پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دغه درې ورځنۍ مهم د پاکستان په 15 قبایلي ایجنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې هم ترسره کیږي. دوا ایجنسی شمالی او سویلی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا ماشومانو ته په پولیو کترو ورکولو بندیز لکابل د غلطه د زنخ کار شوه دی. ډاکټر محمد رفیق زیاتوی
ټوټل ټارګټ د فاټا د پاره 10 لک دی. هغه د پاره به حل جری کیږي او د باقی نارته او شاو چیرې په هغه هم کوشش کېدې چې د څومره حد پورې ممکن دی چې موږ ماشومان ته ځان ورسو. تقریبا 7,500 پورې ټیمونه دي. دی مسعود بیلټ ته کوم چې اپریشن ته ځمنه پیسفل دی نو هغه کې به کمپین کیږي. کومه علاقه چې د بلوچستان سره جوخته د هغه کې څه ټرایبل دي چې هغه موږ قطرو ته تیار یو نو هغه کې به هم کیږي. په نارث کې هم کوشش کو چې کم د بنو سره نږدې علاقې دي هغه ته په رسائی وشي او هلته کې قطرې ورکړی شي. کم چې زموږ لپاره چیلنج دی نو هغه تقریبا 2,60,000 ماشومان دي. نارت او ساؤتھ کې دا په اف آر لکی کې دي او په اف آر بنو کې دي. فی الحال دا ویره ده چې کېدای شي دته زموږ رسائی ونه شي.
ډاکټر محمد رفیق اوه هغه سیمې چرتا چې په پولیو کترو ورکولو بندیز دي او یا خلک د دې څخه انکاري دي، د لړکې د پوهه نو دینی عالمانو او د روغتیا څنګه له ماهرانو سره خبرې روانې دي. د یادونه دا چې د روان کال جون میاشتې په 15 نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د نوروسته د سویلي وزیرستان وانا سب ډویژن ځایي طالبانو امیر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د جون 15 نیټې نوروسته تر اوسه غاصل وره مهم دی چې د شمالي او سویلي وزیرستان د 2,00,000 نه زیات ماشومان د پولیو کترو څخه محروم کیږي.
تا تره د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
په ورغزو کې د وستور لخوا د جنکو د سکولونو د ورانولو لړۍ روانه ده او د تازه راپور تر مخه تیره ورځ د غلطه د جنکو یو بل سکول په بمونو سره الوزول شوی دی. په دغه پیښه کې کوم ځایي زیان نه دی شوی. چارواکي وایي په دې لړ کې د سیمې د دریو مشرانو په ګډون نهه کسه گرفتار کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د مول د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم سکولونو د تباه کېدو لړۍ روانه ده. راپورونو تر مخه په اورګزو ایجنسی کې یو بل سکول هم په بامونو سره والوزول شو. چارواکو د وینا چې د اتوار په شپه د جنکو پرایمري سکول د تباه کېدو پېښه کوزي اورګزو ایجنسی په اتمان خېلو سیمه کې شوې ده. پولیټیکل انتظامیه وایي چې په پېښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی خو د سکول عمارت په مکمله توګه تباه شوی دی. په سیمه کې دغه پېښه د کېدو وروسته د انتظامیه لخوا د کاروایی په اړه لائن افسر صوبیدار محبوب خان مشال لړیو ته سداسي
گرفتاری مریض وڑے گوندے
پسیمه کې د سکول د تباہ کولو د پیښې ذمہواری تر اوسه کوم وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخستی. د مخکې تعلیم د شمیرې تر مخه په اورګزو ایجنسی کې دوه کالجونو په شمول 478 سکولونه دي. چارواکي وایي چې سکول د تباہ کېدو د دغه پیښې نه وړاندې یوازې په کوزي اورګزو ایجنسی کې یو کم شپېته سکولونه د ترهګاری ښکار شوي دي. چارواکو د وینا چې په بره اورګزو ایجنسی کې د تباہ شوي سکولونو شمیره دوی ته نه دی معلومه، ځکه چې هلته کې لا هم د وسلوال طالبانو خلاف فوجي اپریشن روان دی. په کوزي اور اګزو ایجنسی کې د زده کوونکو تعلیمي سلسله متاثره کېدو په اړه مو چې ایجنسی ایجوکیشن افسر لالزاده سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې سکولونه په ناخه کېدو باوجود دوی خپل تعلیمي سلسله برقرار ساتلې ده. په سیمه کې ړنګ شوي سکولونو په اړه نوموړي وویل چې په دې کې ځینو باندې دوباره کار شروع کېدو نه علاوه نو سکولونه هم منظور شوي دي. کامیاب عملیات او امن وزارت لاسه کې دو چارواکو داو باوجود په سیمه کې راپورونو تر مخه لا هم د جنکو او هلاکانو سرکاري سکولونه په نخښه کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د میدان وردګ ولایت دولتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ته نږدې 15 تنه عام وګړي له موټر څخه ښکته کړي او وجلې دي. چارواکي وایي دوی ته د سیمې خلکو د مسافرو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. تفصیل سید شاه سقیم راکړي.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د میدان وردګو او بامیانو پر لویه لاره له یو موټر څخه 15 تنه عام وګړي کته کړي او په ټوپکو یې وشتلې دي. د چارواکي په خبره وژل شوي کسان عام وګړي دي او له هیڅ چا سره یې تړاو نه درلود. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو دغه 15 کسه مسافر د میدان ښار اړوند په ملاخېلو سیمه کې له موټرو کته کړي و چې وروسته یې جسدونه په کوټه شروع سیمه کې وموندل شول. دی وایي وژل شوي مسافر له کابل څخه بامیان روان وو.
راشي موټر کې 15 کسان سپاره وو. بامیان خواته روان وو چې میدان بامیان پولې لاره ملاخېلو ته چې دا وسلوال د موټر نه کس کړي وو نامعلوم فارې بولي وو. ډېروسته هغوی په شهادت رسولي کسان دي او دوی جسدونه کوټه شروع کې پیدا شوي. د میتر ګانته خبر چا ورکړی وو، د انتقال کړي وو چون ملکی کسان دي.
که څه هم دولتي چارواکي د مسافر وژل د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یاد ډلې لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په میدان وردګو کې وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هم عام مسافر له موټرو کته کړي او وژلي وو. له دغه ولایت څخه تیرېدونکي لوی لارې د هیواد مرکز ته څیرمه تر ټولو ناامنه لارې دي چې وخت نا وخت ورباندې وسلوال طالبان ولاړ وي او د عام وګړو موټرونه تلاشي کوي.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو سرازو زمونږ بل راپور تا یو د امنیتی چارو سړنیز مرکز سی آر ایس ایس یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې د وجلو شوو یا هغه خلکو چې سزا ورکړی شوی دا په دغه اړه تفصیلات ورکړي دي. راځئ په دغه اړه نور حال د انیس اجمل په راپور کې وګورو.
د امنیتی چارو او سیړنو مرکز یا سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانوني او تاریخي پسمنظر په نوم رپورٹ خپور کړی دی. په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې په پاکستان کې د 1990 کال نه راپدې خوا د مذهب د سپکاوي د قانون تر لاندې 250 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې کې 15 مسلمانان، 15 عیسایان، 15 احمدیان، یو بد مذهب سره تعلق لرونکي او یو هندو شامل دي. د امنیتی چارو او سیړنو مرکز یا سی آر ایس ایس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د 1980 کال نه تر 2012 پورې د مذهب د سپکاوي 270 کیسونه رپورٹ شوي چې له امله یې د 1450 کسانو ژوند اغیزمن شوی. د قانوني چارو کارپو بیرسٹر باچا وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په اړه د جوړ کړی شوی قانون نه زیاتره خلک خپلې ذاتی فائدې اوچتوي. نوموړی وایي
قانون نه دا سره نه دی ورکول پکار چې خپل خلکو کې هم او بعد دنیا کې هم خلک دا خیال کراولي چې دا قانون چې کوم دی نو دا یو قسم تور قانون دی. دې قانون کې د هر یو جرم که سزا ورکړل شي نو دې کې دا اپیل گنجائش بالکل شته. کوم طریقې باندې چې دې په قانون کې ورکړی دی چې دې انویسټیګیشن لپاره هغوی چې کوم معیار یې خیرې هغه په کار کې پوره شي چې کومه طریقې ورکړی ده ډېره احتیاط والا طریقې د انویسټیګیشن تفتیش ورکړی ده. زه وایم چې کاغذ باندې عمل درآمد وشي نو دا سلسله بیا دا دومره دا هغه بنه کېږي غلطیانې بنه کېږي.
د سی آر ایس ایس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې په 1970 کال کې احمدیان غیر مسلمه وګرځولي شو، خو د اسلامایزیشن دا مهم د پخانی پوځي عامر جنرل ضیاء الحق په وخت کې شروع شوه. مذهبي عالم ډاکټر کبلا یاس وایي د پاکستان حکومت لا پکار دی باید یو داسې قانون جوړ کړي چې څوک یې غلط استعمال ونه کړي.
پکار دا چې زمونږ د حکومت قیادت کې او د سیول سوسایټي چې کومه مدني مؤسسه پاره کې داسې خلک مخې تر راشي چې هغه به مختلف اقلیتونو چې غیر مسلم پاکستانیان دي او اکثریت یعنی مسلم پاکستانیان دي د دوی تر مخ کې یو د افهام او د تفهیم او د یو ښه تعلق بنیادونه کېږي. د مذاهب مکالمه د پکار دا نو دا د نور مذهبونو د مسیحیت او د هندو مت د بد مت دوی بیا خپلو خلکو ته پخپل وایي تیره تاسو د اسلام په معامله کې ډېر محتاط اوسېږي.
په پاکستان کې 13 میاشت یو عیسائی جنې چې رمشا نومیږي د مذهب د سپکاوي په تور توره نقل شوه. ډاکټر کبلا یاس وایي د رمشا کیس د پاکستان لپاره یو اسمیختو چې ورسره په هیواد کې یو بدلون مخې ته راغلی. د سی آر ایس ایس د رپورټ تر مخه د مذهب د سپکاوي په اړه قانون په برصغیر کې په لومړي ځل برطانوي حکمرانانو معرفي کړی وو. د دغې نه وړاندې د مغلو په دور کې د لږ وخت لپاره یو سخدریزه اسلامي قانون عملي کړی شوی وو، خو تاریخ په دې اړه خاموشه دی چې په دغه دور کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي لپاره څه قانون موجود وو او کنه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
خیبر پختونخوا کې میش د هندو او سکھ رولای سره تړاو لرونکي غړي وایي د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د دوی یو شمیر د عبادت ځایونه په سکولونو بدل کړی شوی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې د دوی د عبادت ځایونه دوی ته حواله کړي شي. تفصیل د اصرار اتل پر راپور کې ورو.
پیښور کې اوسیدونکي د هندو سکرو رولای غړو د خپلو بندو ګردوارو او مندرونو خلاصولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د دوی د عبادت زیات ځایونو په سکولونو کې بدل کړی شوی دی. په دې اړه مشال ریډیو ته یو تن وایي:
زمانو هارون سره دیال دي مشکلات دا دي چې زموږ ډیر د عبادت گاهونه دي چې هغه بند پروت دي. خیبر پختونخوا کې چې هغه کولاو دي کې او د کم کم د کمیونټي کا ګردواري دي او سکانو د ورکی او کم مندر دي او له ورکی پښور کې چې کم کمیونټي دي هندو پنچایت هغه سره تر پاکستان جوړ شوی دی. نن ورځ یو مندر هم نشته او دلته ډیر مندر دي مدرسې چې سکولونه تینه جوړ شوي.
هارون سرفرال زیاته کړه چې هر کال د حکومت سره له دوی دپاره 10 کروڑ روپۍ بجټ وي، خو تر ننه د دوی مشکلات هغسې دي.
ټولو نه غټ مطالبه زما دا دی چې عدلیه په شان ماناټری افیئر ډپارټمنټ چې دی هغه آزاد پکار دی، چې هغه ایم پی اے ایم این اے یا د بل چا دغه باندې صدغه نه، او خلکو ته پته وي چې د ماناټری افیئر ډپارټمنټ یو داسې اداره ده چې موږ ته به اپروچ کوم زموږ مسایل به حل کړي.
د سیکانو درورولې یو غړی وایي چې د دوی سره د اړوند وزارت غړي د دوی تپوس قدرې هم نه کوي.
زمانوم سردار چرنجیت سنگھ دے فنڈ خو سکے چې موږ نن پورې پخپل گوردوارا کې پخپل مندر کې پخپل چرچ کې موږ هغه ایم پی ایس ایم این اے ندی لیدلی چې څنګه خلک دی او هغه چهره څنګه دی.
په خیبر پختونخوا کې د مندرونو او گوردوارو تر څنګ راته د دوی په مشکلاتو د حج او مذهبي امور وزیر نیمروز خان سداسی وویل.
گوردواری دی یا چرچ دی دغه خونګا کې انټرفیرنس نه کوي حکومت هغه څه په ولې کې سبا داسې خبره شي بیا باندې کې دغه حکومت باندې ناراضي موږ دوی ته د امیشال لپاره فسیلټیز ورکو تاسو کوم ځای گوردوارا خراب یا مندر خراب دی دغه لپاره موږ بجټ کې دوه ته دی خپل اے ڈی پی کې یا خپل چې کوم اسکیمونه راکی د ریپیرینګ لپاره یا د نوې یو ګوردوارا جوړیږي یا چرچ جوړیږي هغه کې موږ باقاعده دا بجټ سیک دوه دغه لپاره.
په خیبر پختونخوا کې د میشتا هندوانو او سیکانو د رورولۍ د غړو په وینا او غوښتنه باید د دوی مشکلات هوار کړي شي او د دوی بند مندرونو ګوردوارې د خلاصې کړي شي چې دا شان دي خپل عبادتونه په ازادۍ سره وکړي شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د سواد په سیدو شریف میډیکل کالج کې د روزنې د ډاکټرانو نړیوال فیزیولوژي کانفرنس سره ورسېد چې پکې په سونو پوهانو ډاکټرانو خپل مقالې وړاندې کړې. د کانفرنس په اړه نور معلومات د سواد نه د مشال ریډیو د همکار نیاز احمد خان پر راپور کې ورو.
سواد سیدو شریف میډیکل کالج کې درې ورځنۍ د ډاکټرانو نړیوال فیزیولوژي کانفرنس سرته ورسېدو. دغه کانفرنس چې پکې د پاکستان به شمول یو شمیر نور هیوادونو څخه پوهان ډاکټرانو خپل خپل مقالې وړاندې کړې چې ورته د سواد به شمول یو شمیر سیمو څخه زده کوونکي ډاکټران راغلي وو. دا کانفرنس په اړه د سیدو میډیکل کالج پرنسپل تاج محمد خان وایي چې دا د پوهانو غونډه وه چې پکې ډاکټرانو ته خودنه کولو چې دوی نور هم ډیر څه زده کړي.
د دې دا مقصد دی چې آی مونږه کم چې ډاکټران ایجوکیټ کوو، ډاکټران ته تعلیم ورکو چې دا مونږ نور څه په خپله طریقه دغه تعلیم مضبوط کړو. دی هغه د پاره واحد لاره ریسرچ ده، 110 ریسرچ مقالې په دې کې پڑھاو شي او د دې زی د انتخاب مقصد دا چې سواد کې ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره امن قائم ده. د سواد ډیر بهادر عوام ده، ډیر مهمن نواز عوام ده، د سواد عوام خې ایجوکیټډ ده. مونږ دنیا ته دا یو میسج ورکول غواړو چې په سواد کې امن ده.
دغه د ډاکټرانو نړیوال فیزیولوژي کانفرنس په د سیبي ډاکټرانو زده کوونکو لپاره څومره ګټور وي په دا اړه صوبایي وزیر زنګلات چې په اخیره ورځ مشر میلمه هم وایي.
دلته چې کوم انټرنیشنل فیزیولوژیست وو هغه چې کوم تیس زویل او چې کوم خپل پیپر ویل یا چې کوم ریسرچ کړو هغه غوي دلته وي. یقینا چې د دې ریکمنډیشن شری دا به د هیلپ حواله باندې دا به د پاکستان په ټول هیلث ساينسز باندې د دې اصل چې دا به مثبتي.
د کراچۍ څخه راغلي یو ډاکټر چې خپل مقاله زده کوونکو ته وړاندې کړه وای
ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں، کراچی ایس ایم سی کالج سے، اور یہ کہ ہم لوگ جب یہاں آ رہے تھے تو ہمیں بہت
مونگ دا کراچی سے خراغل یو کلا چی مونگا دلتا راتلو نزرا کی مو یہ روا زکا دا سواد پا اڑا چی مونگ سا اوری دلیو ولی دلتا چی راولو نو دیر خا غنڈا اوشوا خم ان مستیاوالا خلق دے اور دیر پر ام نوا اور دیر خوشا لیو واپس دو
بہت خوش خوش دارا ہے یہاں سے بہت سر.
د سیدو میډیکل کالج یو زده کوونکی محمد کاشف چې د ثوابی اوسیدونکو دی وایي چې موږ دې غونډه کې ډیر څه زده کړل او نوې نوې معلومات مو ترلاسه کړل.
په دا اوس چې کوم ټول راغلی پروفیسر راغلی او دا چې کوم نو پی ایچ ڈی ډاکټر ټول راغلی لکه اوس موږ چې کوم کلاسز هغه کړو اٹینډ کړو په کلاسز کې موږ ته داسې نالج ملو چې هغه نالج موږ ته بوکس کې نه ملایو دا نالج هم صرف په داسې قسم لا کانفرنس چې کوم نه موږ هغه کې دا نالج ملایږي لکه تر اوسه پورې چې موږ ته کم معلومات موږ ته نو هغه بیک گراؤنڈ کې موږ ته معلومات بالکل لا هغه موږ ته نه نو هغه موږ ته اوس پته ولګی چې بھائی دې الریډی چې کوم نیو ریسرچ شوی دی لکه موږ ته اوس معلومات رالو چې بھائی نیو بوس کی لکه هغه چې دونه لا بوکس اوس نه راغله او هغه موږ ته الریډی اوس پته ولګی دا.
سیدو میډیکل کالج کې درې ورځنی فیزیولوژي نړیوال کانفرنس ته راغلي په سونو ډاکټرانو خپل مقالې ورسته زکونکو ته ویډیا ورکول لپاره کالج انتظامیه ته حواله کړې چې ترې زکونکو ډاکټرانو ښه ګټه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دمنګوټي سره بدګو د تتمانګو
ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم د مشال ریډیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
مشال لیدو دغه اوریدونکو درنګ شی به لا په پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې کېدونکې دي مهم خبرونه به ورو د خبرونو رسو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. زمونږ ونی ز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. نو راځي چې ورډم به د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ قبایلی سیمې په سالار زو کې د تیرو دوه ونونو روانه جګړه کې راتي او وسلوالو طالبانو په ګډون د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. نن نه د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلی سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسک ورکولو درې ورځې کمپاین پیل شو. د لادرکه کسانو د معاملې جاج اخیستو لپاره د ملګرو ملتونو یو دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسیدلې ده. نن به په رسمي توګه د باګرام زندان ذمواري له امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شي. په امریکا کې د ریپبلیکن لخوا د ولسمشر سوکای ته امیدوار میټ رومنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپلو ایټمي فعالیتونو ونه شو ګرځولی. الجزیره ټلویزیون وایي انټرنیټي غلو په یوه اونۍ کې دویم ځل د دوی په انټرنیټي نظام حمله کړې ده. په عراق کې د خالی فورس یو عدالت تښتېدلی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي چې د وژونکو ډلو مشري کوي ته د مرګ سزا اورولې ده. هغه ته په غیاب کې په دار د زړولو یا اعدام سزا واورول شوه.
مهم خبرونه مو اورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سری کړی دی د اسلام آباد د احمد الله ناورو
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا د افغانستان صورتحال او د کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. اداریا وایي چې امریکا د تیرو یو لس کالو راهسې د طالبانو خلاف جنگ کوي او د پوره طاقت سره د دوی خلاف کاروایانې جاري ساتلې دي، خو بیا هم وخت په وخت د افغان طالبانو لخوا په ناټو، ایساف او امریکي فوج حمله کیږي. ادارې وایي چې د جنگونو او طاقت استعمال سره سره امریکا طالبانو سره مذاکرات هم کوي، خو دې کې لا تر اوسه څه قسمه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. بل طرف ته امریکا په پاکستان دباو اچوي چې د طالبانو خلاف د کاروایی وکړي. ادارې وایي چې پاکستان امریکې ته بیا بیا دا خبره کړې ده چې د مذاکرات او جوړجاړۍ عمل کې دوی په اعتماد کې واخستې شي، ځکه چې امریکې ته دا هم پته نشته چې چا سره مذاکرات کول دي او چا سره نه. خو حقیقت دا دی چې ترڅو امریکې پاکستان په اعتماد کې نوي اخستې، تر هغې د افغان مسلې حل راوتل ډېر ګران دي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې پاکستان او هند ته په ګډه د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان او هند ترمنځ تماس نیولو سره به اړیکې لا ښې شي. اداري لیکي چې پاکستان او هند چې د ایشیا دوه اهم گاونډي هیوادونه دي، که د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د شخړې په شمول ټولې ستونزې هواري شي، نو د دې گاونډي هیوادونو ترمنځ به تعلقات نه صرف جوړ شي بلکې دوام به هم عمومي. اداري لیکي چې پاکستان لخوا واره هند سره د موجودو مسلو د حل د لټولو لپاره د لچک مظاهره شوې ده، خو ولې د هند لخوا کله هم پاکستان سره د ستونزو په هوارولو لپاره د رویو نرمولو او لچک مظاهره نه ده شوې، چې له امله د تیرو وختونو راهسې د کشمیر په شمول هیڅ یو مسله هواره نه شوه. خو ولې دا خبره د اطمینان وړ ده چې د تیرو څلورو کلونو راهسې د دواړو هیوادونو لخوا یو مذاکراتي لړۍ روانه ده، او دې لړکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه وزیرانو او خارجه سکرتارانو ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. په اخیره کې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریزونو کې د لچک او د جمهوری عمل د تقاضو سره سم رویو کې د نرمی راوستلو عمل جاری وساتل شي، چې دا شان د کشمیر شخړې په شمول د پاکستان او هند ترمنځ د ټولو هغه مسلو او ستونزو هوارې ولټول شي کوم چې د دواړو ایټمی ملکونو ترمنځ د بیا جګړې سبب جوړېدای شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ اقتصادي مرستو په لړ کې ریزرو بینک آف انډیا لخوا هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره په قوانینو کې ترمیم کول یقینا چې یو مهم پیشرفت دی. ادارې لیکي چې هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه کاری به نه صرف پاکستان کې په اقتصادي ترقۍ کې مهم کردار ولوبوي، بلکې هغه پاکستانی سرمایه کار او صنعتکار چې په نور ملکونو کې سرمایه کاری کړې ده هم به یو وار بیا د پاکستان مخه وکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له هم پکار دي چې د سرمایه کارانو ته نه صرف مراعات ورکړي، بلکې دوی د تحفظ لپاره هم کوټلې ګامونه پورته کړي، نو دا شان به ممکنه شي چې د نړۍ د نورو ملکونو سرمایه کاران هم د پاکستان مخه وکړي.
بلومبرگ بزنس ویک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان او هند
د دواړو هیوادونو د ولس لپاره د سیلګرۍ، تجارت او نورو بڼو کې د ویزو ورکولو په شرطونو کې اسانتیا وباندي په دې مخه سلا شوې دي چې دغه ګام به دواړه هیوادونه د امن په لار روان کړي. مجله لیکي چې د خالی په ورځ هندي وزیر خارجه ایس ایم کرشنا د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال په دغه لوزنامه دستخط وکړو. د دې لوزنامې له مخه اوس به په لومړي ځل د دواړو هیوادونو ولس د سیلګرۍ لپاره هند او پاکستان ته سفر کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ په 2008 کال کې د امن د خبرو اترو روانه لړۍ هغه وخت پرې شوه کله چې په هندي ښار ممبئی کې پاکستانی وسلوالو برید وکړ او 168 کسان یې ووژل. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن د مذاکراتو لړۍ چې کله نه بیا روانه شوې ده پکې یو شمیر پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم د کشمیر مسله او یو شمیر نور ستونزې لا د دواړو هیوادونو ترمنځ د حل لارو ته په انتظار دي. مجله د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هینا ربانی کر لخلی وای چې موږ له پکار دي چې مخکې ګام واخلو او هغه زړې مسلې چې موږ دواړه يرغمال کړی یو باید رستو پرېږدو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن لخلی لیکي چې ایشیایي هیوادونو ته د دورې پر مهال هغې په ایشیایي هیوادونو غږ کړی دی چې خپل منځي اختلافات د خبرو اترو د لارو ختم کړي چې په سیمه کې د فشار فضا د امن په لوري روانه شي. اجانس لیکي چې په دې نږدې کې د چین، جاپان، جنوبي کوریا او نورو هیوادونو ترمنځ په سمندري او خشکي ځینو مسلو اختلافات دومره زیات شوي دي چې د روس په ولادیوستاک ښار کې د پیسیفیک ریم په غونډه کې د دغو هیوادونو مشرانو یو بل سره یو په یو پروګرام شوي ملاقاتونه هم ونکړه.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځنګوي په پاکستان کې واحدې کېږي، سړونه کېږي، نو هغه به په تحریري شکل کېږي. عربې کیسه چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي که څه هم فوز وایي مومندو کې کامیاب عملیات کړي، خو دلته لا هم د پرمختګ کارونه په هغه پیمانه نشته کوم چې په کار دي. بلخوا په عملي توګه دا سیمې اوس هم د فوز په کنټرول کې دي. دغه مقاله مهم ټکی د منور شان اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکواله سیرل المیډا لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوز د عملیاتو په اولنۍ برخه کې سیمه د وسلوالو نه پاکوي، بیا یې په خپل ولقه کې ساتي او د هغې نه پاس یې حکومت تاواله کوي چې دا راز وړاندې امنیتي ذمواری به یې خاصدار او لیوي ځواکونه ترسره کوي، خو دا سیمې ځایي پولیټیکل انتظامیه ته د حواله کولو کار دومره آسان نه دی څومره چې په اړه فکر کېدلو. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې به وړاندې پولیټیکل ایجنټ د یو بیتاج بادشاه په سیر وو او د دفتر مخې ته به یې په سلګونو خلک هغه سره د ملاقات لپاره په قطار کې ولاړ وو. سیرل المیډا وایي د مومند ایجنسۍ د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ یعنی ای پی ای دفتر ته ورغله. په دغه لوی دفتر کې ای پی ای د یو لوی میز شاته په روب کې ناست و. د هغه د میز خواته کرسۍ نه دي پرتې، بلکې په دغه لوی دفتر کې د میز نه لرې د دیوال غاړې ته په قطار کې کرسۍ پرتې دي چې د ملاقات په وخت به ورسره یو تن د لرې نه خپل خبره کوي. خو لیکواله وایي چې لږ ساعت وروسته دغه ټول روب او دبدبه ختمه شوه، ای پی ای ته یو ټلیفون راغی او د خبرو نه دا څرګنده شوه چې څوک پوځي افسر دی او د میلمنو یعنی زموږ په اړه ترې معلومات غواړي، او هغه ورته ډیر په توندۍ سره ټول تفصیل ورکړو. نوموړی وایي ما سره دغه ملاقات لا ورغلی د کراچۍ یو ملګری وویل، د دې نه اندازه کیږي چې د دې سیمې اصل واک د چا سره دی. لیکواله زیاتوي بیا د ملاقات نه وروسته ورته د دفتر نه بهر یو ځای تن وویل چې په موجوده وخت کې اعلی پولیټیکل چارواکي د یو پوځي کپتان مخې ته هم نشي ودرېدلی. بلخوا لیکواله وایي ځینې خلک دا فکر کوي چې امریکایي پوځ د افغانستان نه اوزي، نو په قبایلي سیمو کې به آرامي راشي خو په دې حواله ځنې خبرو ته پام نه کیږي. اول دا چې قبایل د هیواد نه بیلیدل نه غواړي څنګه چې په بلوچستان کې مسله روانه ده، او دویمه دا چې ډیر لږ قبایل د وسلوالو پلویان دي، نو د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره دلته کې دومره لوی بدلون نشي راتلی. لیکواله وایي دلته لویه مسله دا ده چې په تیرو شپېتو کلونو کې دې سیمې ته هیڅ توجه نه ده ورکړی شوې. د صحت او تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي، دلته ډیر لږ پرمختګ شوی او اوس هم دغه سلسله روانه ده چې پکې د مستقبل لپاره سخت دریځي او وسلوالو ډلو ته د خپلو هلو ځلو مقام ملاویږي. لیکواله په اخر کې لیکي په دغه سیمه کې د ګرځېدلو او ځایي خلکو سره د خبرو پر مهال یې داسې محسوس کړه چې حکومت یو وار بیا قبایلي سیمه په زوړ حال کې پریښودل غواړي چې صرف د خپلو ګټو لپاره به یې استعمالوي او نور د پرمختګ نه به پاتې وي. خو لیکواله وایي چې وړاندې هم د پالیسۍ قبایلي سیمې د حال ته رسولي، او کدا پالیسی جاری وي نو په مستقبل کې به دا سیمه لا نوره خطرناک شي چې په نتیجه کې به یې هیواد او نړۍ د ناآرامۍ ښکار وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس تاسو ته د پاکستان انگریزی جبه د ورسپانې ټریبیون د اداري مهم ټکی وړاندې کوو. دغه اداري د پاکستان او هندستان په اړیکو باندې لیکل ده. دغه مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل یو اداریه کې لیکي د هند بهرنو چارو وزیر ایس ایم کرشنا او د پاکستان د کورنو چارو وزیر د رحمان ملک ترمنځ په 8 ستمبر د ویزو د نوي نظام په اړه یو تاریخي معاهده لاسلیک شوه. د ویزو د نوي تنظیم په تو مختلفو مرحلو کې تقسیم کړل شوه چې پکې به د چادر ابلنې او به د پولیسو د پلټنو د 15 خارونو د سیل لپاره د شپږو میاشتو ویزا او د 15 پیتو کالونو د زیات عمر د خلکو لپاره په بارډر ویزا ورکول شامل دي. رسپانلی کی د ویزو د دینوی نظام لوجی با د هند او پاکستان ترمنځ تاو تریخوالی ختمولو ته لاره هواره شي. اداري لیکي د منموهن سنگ حکومت اغه ګامونه پورته کړل چې لدین وړاندې بل حکومت ورته پام نو کړي. ایکسپریس ټریبیون لیکي نوی دیلی پریکړه کړې چې د پاکستان د کورنو چارو د وزارت او د ټي وي چینلو لخوا اغه ټول تورونه هیر کړي چې ګنې هندستان د طالبانو او د بلوچ بلتون غوښتونکو مرستې کوي. روسپانلی کی ډیره مده نکیږي چې خغلی کرشنا د پاکستان هغه ثبوتونه غوښتل چې هغه چرته هم مخې ته نشي راتلی. هند اوس هم غواړي چې پاکستان د ممبئی د بریدونو د ذمهوارو خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي. اداري لیکي د هند ایس ایم کرشنا د خپل دورې پر مهال پر دې زور اچولی وو چې هند یو مستحکمه پاکستان غواړي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې یو ځل دا معاهده عملي شي نو دا نوی ویزا نظام به یو ډیر لوی بدلون راولي، او د حالاتو سمیدلو اړخ ته دا لومړی ګام به د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر، سیاچین، اوبو او د ترهګرۍ په اړه یو شمېر معاملو هوارولو ته لارې پیدا کړي.
د ادارې مهم ټکی ورده اوس یو راپور د افغانستان نه. د امریکا په مرسته د 1.3 بلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د نګرهار د ډورنټې د برېښنا درې توربینونه رغول کیږي. په دغه اړه نور حال باز محمد عابد راکړي.
د امریکا د پراختیایي ادارې یو سیټ په مرسته د نګرهار د ډورنټې د برېښنا توربینونه رغول کیږي. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزیا وایي چې 1.3 میلیون امریکایي ډالر ورسره مرسته شوی چې د برېښنا د رسد درې توربینونه به پرې ورغول شي.
زه د امریکا د حکومت د یوسعډي څخه ډېر شکر کوم چې 1.3 میلیون ډالر یې موږ ته په اختیار کې راکړه، او 1.3 میلیون ډالر به د درونټې درې توربینونه په جوړیږي، او دغه رنګه زما څخه د 2 میلیون ډالرو خواهش وکړي چې باید 3 میلیون ډالر موږ سره کومک وسي، او بیا په هغه کې 2 میلیون ډالر ما کومک د شرجي فاونډیشن خور سره وکړي، او د 2 میلیون ډالرو کومک په زدرې سوي جمهور او وزیر سامریت څخه وغواړم. یو نیمه میاشت بعد به د دې پروژې بیلډینګ کیږي او دا به داوطلبۍ تجویزي.
شاوخوا څلور کاله دمخه هم د ننګرهار د برېښنا د تولید د توربینونو د رغولو چارې پیل شوې وې چې له دریو څخه یو توربین فعال کړی و چې د خلکو ستونزې نشوي هوارولې. دا چې دا ځل به د توربینونو د رغولو چارې په سمه توګه ترسره شي او که څنګه، دا پختنه د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی دارنګ جوابوي.
$5 million پروژه په 2003 کال کې شروع شوی و چې هغه بدبختانه یو ناکامه کمپنی و روسي چې هغه به یو تربین ورغوي چې هغه هم ناکام دي سي کار نه کوي، خو ان شاء الله په هند کې به د درونټې د تربینونه په سي طریقه سره او دغه رنګ به د یو اجتماع کومه یو کمیټه جوړه کړې ده چې هغه به د دې څارنه کوي او دا پروژه به ان شاء الله په هند کې په یو شفاف ډول مخ په وړاندې ولاړ.
د یادولو ده چې شاوخوا نیمه پیړۍ د مخه د ننګرهار د درونټې د برېښنا بند د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی و چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې یې برېښنایي رسد کمزوری شوی و، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې د جلال آباد ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولتي برېښنا څخه محروم دي او له جنریټري برېښنا څخه استفاده کوي چې د خلکو په وینا د یو کیلو واټ په مقابل کې 500 افغانۍ بیل ادا کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور تاسو ته ده. اوریدونکو، وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دې خبرونه کې 13 ونې تاسو د محسود قبایلو د ستونزو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. د نن په خبرونه کې درته د پیښور په کلتوري ارزښت باندې معلومات درکو. د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. د پیښور خار ځینې هغه تاریخي ودانۍ او محلې دا مهال د مینځ تلو پر حال کې دي. لرغونپوهان وایي چې که دغه ودانۍ او بازارونه خوندي ونه ساتل شول نو دا به د راتلونکي کل لپاره یوه لویه تاریخي سانحه وي. دغه ودانۍ دومره زړې شوې دي چې پکې میشت خلک د مرګ ګواښ سره مخ دي. په بارانونو او موسمی ناورینونو کې تر دا مهال د دغو ودانو د راغورځېدو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
سرکاری
د پیښور ښار د تاریخي ودانو او بازارونو په اړه زموږ همکار اسرار تل دا راپور برابر کړی دی.
پیښور چې د یو شمېر لرغوني اثارو کور او مرکز دی، په خپل سینه داسې ودانۍ لري چې سر یې سلګونه کاله زوړ تاریخ سره لګي. هر څوک ډېر داسې ځایونه، ودانۍ او آثار دولت خوندي کړي، ولې نن هم ډېرې داسې شخصي ودانۍ شته چې ولس پکې ژوند کوي، خو ورته د دولت او قدیمو آثارو د اړوند ادارو د پام نه کولو له امله کپورو کېدو دي، نو بلخوا د ځاني زیان سبب ګرځي. همدغسې یو مالا په پیښور ښار کې د سیټیانو ماله ده چې حالت یې خراب دی او خلک پکې په مکرایو جون کوي. تیر باران کې د دغه مالی یو ودانۍ پریوتو لامل د یو کور 15 تنان مړ شوي دي. د مالی د نورو کورونو دیوالونه راسته شوي چې خلک ترې په کډه کولو مجبور دي او د غربت د وجې د مرګ په دغه کومه کې په جون کولو مجبور دي. د یادې پیښې او د مالی د خراب حالت په اړه مشال ریډیو ته یو تن وایي.
زمانم نومان جی دلته پیدا شوی ما جی کمی مر چې دی نوم مراد ګل دی. دی 10.5 پورې روټه روړو دان سره یا غټین کې باران په ماده چالي شو. دی کور کې لړګي لګولو ما د دلته نه ما لړګي ورته چت کړو. دلته راغو د بیا کور ته لاړو. سینګ سینګ یا نشوي چې ایک دم ګوبل شوی ته بس کسان پکې واغ شوی. مونږ ته هم خطر شه. مونږ ډیر کور کچه دی. مونږ په نن ډول ولته کرایا پوس کولو 7000 روپیه. مونږ سکو غریبان یو.
د سیټیانو د محله اکرام او ګل محمد خپل حال داسې تذکره کو.
خوراک پیسے بچر تلا آخر کے بعد آپ پاتے پدے کنڈ رات ہو بم گان لٹین ٹو نہ ہو لگا دیکھ کے بہت سی
د سیټیانو په دغه تاریخي مالکه کې یو زنانه د تیرو شپېتو کالونه ژوند کوي. نن د دغلتنه د کډوړو په سوال وایي چې دوی د خوراک پیسې هم نه لري.
مشکلات یې چې ما خام له دوه روپو آمدن نشته دي، کورم نشته څه وکړم، چل ځای کې ځای میلاو شو لري زوبانو په د شپېته کاله خو به م کېږي دلته بس موږ سره ګښې ګړه وکړي څه خوراک مارک را سره څه نشته غریبانه کړی دي شور کولې.
زما نامه میسز جمشید ده، مونږ اوس دې ټایم کې بل خکر دا چا کری و لګیا یو. دا واقع شوی دا شپې ټایم کې شوی دی، مونږ ټول هغه وخت ودو چې دا یولس نیمې بجې دا واقع شوی ده او پیس هم نه ښکاره کېده. ډېر په بد حالاتو باندې خلکو دې مالې نه کسان وایست چې ځای ګانې خو نشته خو چا کری ورکې به مجبوري ده لاس دا ټول به بس خپل خپلوانو کری بځي اوس خو چا سره به پیشګیانې نه چا سره به څه مسلې.
د یادې محلې د اوسېدونکو بېوسۍ او مجبورۍ په خپل ځای، خو یو خوا که دغه لرغوني آثار پاملرنه غواړي نو بل خوا د پېښور د لرغوني آثارو د څانګې رئیس شانظر خان وایي چې دې لړکی دوی ډېر کار کوي لګیا دي او یو کور یې پکې قیمتن اغستې هم دی.
سړی محله ده په پېښور کې دا ډېر قیمتي ځایونه دي، شاهکار کورونه دي، دا ټول چیزونه دا تیار نشتي. یو حکومت خیبر پښتونخوا قیمتن اغستې دی، یو نیم کروڑ نه دوه لکه د پاسه هغوی دا اغستې دی او دا اوس کې کومونږه مونږه کوشش جاری دی حکومت هم څه انکار نه کوي، خو یو طریقه کار دی.
د صوبایي حکومت او د لرغوني آثارو صوبایي څانګه وایي چې دغلته شاوخوا دیارلس کورونه دي. ولې د ځایي خلکو په وینا د دغه تاریخي ودانو شمېره د 50 نه 60 ترمنځ ده چې په ډېر خراب حالت کې دي. باید دولت د دغه آثارو په سنبالولو د پېښور تاریخي او تهذیبي اهمیت له لاسه ورنه کړي او دا شان بې ځایه د انساني زیانونو مخه هم ونیسي.
دا چې د پېښور ښار دغه ودانۍ څومره تاریخي ارزښت لري او د دې خوندي کول ولې ضروري دي، لرغون پوها ډاکټر سمد راته د دې پوښتنو ځواب سپدې ټکو راکړو.
دا په ساوث ایشیا کې په جنوبي ایشیا کې ډېر کم ښارونه داسې دي چې وال سیټي دي، انګریزي کې چې وال سیټي وي د پښتو کې. دا د زړې زمانې کې د جنګونو د وجه نه نو خلکو د باچاګان چې کوم هغه زړې زمانې خلک چې کوم هغه د ښار نه دیوار چاپېره کولو چې د دې پچی روټي د وجه نه چې بهر نه حمله اور راځي نو هغه خار دروازې بند شي نو نه کې به سکیور وي. نو دو کې یو مونږ دړو یو داسې ښار و چې هغه 5000 کاله جوړ ښار و. دنیا نما په لاهور کې داسې و، خو لاهور کې اوس داسې بالکل څه آثار نه شته چې دیوار ښکاره کېږي. او ملتان کې هم داسې و، دغه نو په نورو خو پېښور واحد یو داسې ځای ده په دې جنوبي ایشیا کې چې هغه کې د وال د سیټي وال چې مونږ ورته وو دا اوس هم ښکاري. ډېر ځایونو کې او ګیټونه هم د 2000 زاړه ګیټونه اوس هم شته دي. دا تاریخي اهمیت ډېر زیات لري او دا په کار ده زما خو خیال بدایوي چې دی باندې بالکل دا یونیسکو ورلډ هیریټیج سوسایټ باندې راشي د پورا شهر او دا دننه کې پاتې شي. دي کې صرف بلډینګونو خبره نه ده، ډېر زیات کارونه دي پکې لکه هنرمند چې کوم د زړې زمانې هغه اوس هم پېښور ښار کې نه نه هغه اوس هم مغه زړه کارونه اوس هم کې کاریګران چې دي او هغو ته خو سرپرستي نشته، یو ورځ فایده نشته. هغه ورځ تر ورځ ختمېږي لګیا دي، نو خپل کاروبارونه پرېږدي په خپلو بچو باندې هغه هنر نه زده کړي نو ختمېږي.
ډاکټر صاحب تاسو وویل چې دا په کار ده چې د ملګرو ملتونو د کلتور د خوندي ولو کومه اداره د یونیسکو هغه ته باید نو دغه ادارې ته د دې خار پاړه باندې د اهمیت نه دی معلوم که چارواکي ورته نه دی ویلي. د دې سوجه د چې د غوي تر اوسه پورې دغه خار په خپل خوندي ځایونو کې نه دی اغسته.
موږ د کانفرنس چې کوم د ری ډیسکورینګ د سیلک روټ د شهر ایریشن چې کوم د اون تاریخ باندې په سپتمبر د اون تاریخ باندې ختم شو. درې ورځې کانفرنس د یو غټ مقصد دغه مو چې دنیا کې مختلف زمونږ کوم قریبی همسایه ملکونه دي او بلکې دنیا کې تاسو یورپ نه خبرې کوئ دلته کې ډېر زیات داسې ځایونه دي هغه د یونیسکو په ورلډ هیریټیج لیست باندې دي. خو پاکستان کې ډېر افسوس خبره ده، شپږ صرف داسې ځایونه دي چې هغه اوس پورې د ورلډ هیریټیج لیست باندې دي نو هغې نه بعد چا اوسه پورې کار نه ده کړی. نو یونیسکو چې کوم تاسو ما درته وویل دا پخپله نه راځي په دا خپل لیست پورې نه، خو دغه د پاکستان ګورنمنټ وي درته وایي سټیټ پارټي. نو سټیټ پارټي یو ډوزیر یو اپلیکیشن یو درخواست تیاری هغه کې د دوی اهمیت لیکي هغه بیا مخکې یونیسکو ته مخکې کړي. هغه بیا مختلف یو خپله طریقه کار ده، یو ټینټیټیو لیست ورته وایي او یو خاص موده پورې هغه په ټینټیټیو لیست باندې هغه نه بعد بیا ورلډ هیریټیج لیست باندې راشي. چې یو ځل دا ورلډ هیریټیج لیست باندې راشي بیا ده باندې بین الاقوامي چې کوم د دې آثار اکاډمي او د دې
دستور والے کم قانونی دغه پر باندې اپلای کیږي نو ته فنڈنګ هم او خپل کې یو خیال هم مو ساتي خپل کم ایکسپرت کسان هم را لیک نو زما جواب دی کې دغه چې بد قسمتۍ خبردار چې زموږ خپل چارواکي سیستم دی خاص کسان دي کم د ریسپانسیبل دي هغه دا کار اوسه پرونه کړی دا ډوزی رنه ته تیار کړی مال کې ما خصوص خبردار چې کوته په پته نه وي چې دا په کار په یونیسکو ورلد هریټیج لیست باندې راشي دا ډېر زیات ختمي کې تاسو یو سوال بل ډېر ضروري کړو چې دا ولس ته څه فائدې دی غټه فائده دغه ده چې یو خو زمونږ ملک کې افراد تفریح ده بدامنی ده پکې ډېر زیات ذهني سکون نشته بیا یو غټه مسله ده انګریزي د یو ټک استعمال کلچرل آیډینټیټي زمونږ خلکو کلچرل آیډینټیټي نشته هغه ملک د پته نشته زمونږ څومره اهم خلک یو د دنیا کم اقوام سره کوم تعلق ستو زمونږ تاریخ سره زمونږ اباو اجداد سره کیسه کړې دي هغه سینس آف پراوډنس دا کلچرل آیډینټیټی زمونږ کې نشته یو خو دا زوی سپیریچوال خبره مې ته یو دی د دنیاوي فائده به دغه وي چې دا که ورلد هریټیج لیست باندې رالو یا په صحیح طریقې سره که پروټیکټ شو د انټیریر سیټي چې کوم ورته موږ وایو دې باندې به دومره زیات د ټوریزم ډیولپ شي دلته به دومره زیات پاکستان کې ټوریزم پوټنشل ډېر زیات په ډومېسټک لیول باندې دومره زیات ټورست پر راځي او بهر نه به دومره ډېر زیات کسان راځي دې کې چې کوم آرټستان د کرافټمن د هنرمند چې کار کوي دو شیزونه به خرڅېږي په بین الاقوامي لیول باندې به دوته یو منډې ملاوه شي او دلته چې ډېر زیات لوکل خلکو ته ډېرې فایده دا زه تاسو پیسو خبره کوم
ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا ده چې دغه د پېښور د تاریخي آثار لرغوني آثار دغه دیوال دغه نورې خبرې دیتا په دی وخت کې څه غواخ دی لکه دا تاسو وایي چې په کار دا د یونسکو یا نور خو دې ته کم یو غواخ شته د منځ ته لو په حال کې دي کسنګ
بالکل جې دا غټ یو مسله خدا راشي پېښور کې یو غټ مافیا د حکومت لیول باندې کسان حکومت کین دي او حکومت نه علاوه ته کوم غټ کسان دي نه وو تاسو د لاهوري گیټ کتلې ول تلاړو نو دیوار سره او دیوار ختم کړل لنکړې د نو ته کوم شروع کړې دي کنستراکشن په کې زیات روان ده او زړه بلډنګونه ډېر خلک په پیسو باندې واخلي هغه هماغه ټایم ختم کی بند کی غټه غټه پلازې ته جوړول شروع کی دا خو په بالکل ایمرجنسی باندې بیسې باندې دا په کار سره ستاپ شي خو بدقسمتۍ ادارې دا کوم کسان چې دا مافیا مانو واغستو دا دونه حکومت کې خپل کسان دي او دا دي تاسو پاورفل کسان دي چې هغه خلاف څه اکشن نشي غوښتل ریګن نو موږ ته پکار دی چې اول حکومت لیول باندې اویرنس شي هغه ایجوکیټ شي د شي امپورټنس سره ضرورت سره نه بعد به پکار دی موږ عام عوامو ته مخه وګورو چې هغه ته موږ تعلیم ورکړو چې د څه اهمیت ته موږ مشرانو ته پته مو بد قسمتۍ خبره ده چې هغه ته دغه پته نشته
ډاکټر صاحب یو دا خبره چې تاسو ویل چې دا حکومت کولای شي چې د دې یو ډوز ير یا یو پوره مسوده جوړه کی او هغه کې د تاریخ په اړه خبرې ولیکي او ملګرو ملتونو ته وړاندې کی خو که حکومتونه نه کوي چې تر دا مهال شپېته کاله وشو تر اوسه نه دي کړی عام یو سړی چې په دغه کور یا په ودانه یا په دغه ځای کې اوسېږي یو عام ټولنه کې د دې د خوندې کولو د نیت وکي نو هغه کولی شي
نه چې دا انټرنیشنل یونیسکو حکم قانون مطابق دا یو عام سړی نشي کول نه یې دا څه ارګنایزیشن کول شي بلکې صوبایي حکومت د اثر قدیم حکم حکمت هغه نشي کولای هغه دې جایز سوې وکړي
پېښور خار دغه لرغونی آثار چې تاسو او مونږ پیژنو دا څومره زاړه دي
دغه ډېر مهم خبره ده دا تقریبا 2000 یا 2300 کال زاړه دي پیسې سوچ ورته وي او د کې یو هټه خاص خبردار شي دا په هر دور کې پېښور سکم داسې یو خار پاتې شوی په جنوبي شه کې یو یا دوه خارونه داسې دي هغه په هر دور کې آباد پاتې شوی یا چرې ویران نه دي پاتې شوی نو په خبره واحد داسې مثال په دې خطه باندې چې دا 2300 کال مسلسل دا یا 2500 کال مسلسل د باندې حکومت شوی د کې آباد خلک پاتې شوی دا چرې ویران نه پاتې شوی لکه زه اکثر مثال ورکوم چې اړه په شوا مونږ دړو شغه یو خاص وخت یو غټ خار وو هغه نه بعد حمله اور نو ختم شو نو 2300 کال هغه باندې بیا سګونو پاتې خو په خبره دا سی خاوه چې هغه یو حملاور راغلی نو بل به آباد شوی شهر هغه باندې بل راغلی نو دویم حملاور پی آباد شوی لکه شری ویران نه پاره شوی نو هغه مونږه سره اکیډمی هغه باندې ریسرچ کړی په خور ګور د ټریپ ځکه مونږ ته دایي کړی هغه باقاعده آثار شته دي نو هر یو ریکارډ شته چې ثبوت شته
د دغه ستوندې پاړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین وای
دا خو یو داسې حادثه ده واقع ده چې اول خو په دې مطلب چې مونږ د زړه د کومې افسوس کوو. نو مونږ خو ډېر کورونه سرکاري طور هلته مطلب د درې اخیستین دي، هغه محفوظ کړي هم دي. اوس چې کوم کورونه خلک ورکول هم نه غواړي او هغه یې خپل هم پکې اوسېدل غواړي او ځان ته مطلب چې قبضه هم ساتل غواړي، نو لازمي خبره ده چې دا خو د هغې بیا ډیوټي ده چې هغه یې سم کړي. دغه محلې دا خو زاړه کورونه دا حکومت ویلي دي چې دلته مطلب پرابلم شته.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستاسو هم ستوندې نو زموږ تر غوږی ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار غوږونه ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستوندې مو حل.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.